په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د شنبې ورځ ده، د چونګاش یا سرطان لسمه د جولای میاشتې لومړۍ نیټه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. خو اوس خبرونه واسره واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په اصل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو پر اوسنی او مخکنی ولسمشر سخت نیوکه کړې ده. خو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وسوه، هغه وویل:
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویل؟ ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی او وایي موږ د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن دا څرګندونې چې په افغانستان کې اوس مهال جنگي ډلې نسته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور چې د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی او پرون جمعه خپور شو، څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې لرلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي ازبکستان د افغانستان په اړه خپلې ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام ویس تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عبدالعزیز کامیلوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل سوي په دې کتنې کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبرې سوي دي. د افغانستان میشتي ټولنه وایي چې تیره اونۍ په افغانستان کې سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او سلګونه کورونه یې زیانمن کړي دي. دغه ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي. د فرانسې د کورونیو چارو وزارت نن ویلي چې په دغه هیواد کې د اعتراضونو د پرلپسې څلورمې شپې پر مهال پولیسو 940 کسان نیولي دي. وړمې شپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو. تېره شپه فرانسې 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایط ورسره وو او د پولیسو نور قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره سهشنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 12 کلن زلمی چې په خټه الجزایرای دی د یو پولیس په ډزو ووژل شو چې دې پیښې پراخ اعتراضونه وپارول. د جاپان دفاع وزارت پرون ناوخت اعلان وکړ چې په تیرو څلورو ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو دوی کشتۍ د تایوان او جاپان اوکیناوا ټاپوګانو ته نږدې په اوبو کې لیدلې دي. تیره اونۍ دې ته ورته اعلان د تایوان لخوا هم سوی وو. د تایوان دفاع وزارت تیره سیشن به ویلي و چې خپلو ختیځو سواحلو ته څیرمه د روسیې دوی کشتۍ لیدلي او د هغوی د څار لپاره یې خپلې الوتکې او کشتۍ لیږلې دي. د جاپان حکومت تیره میاشت ویلي و چې د جاپان قلمرو ته څیرمه د روسیې پوځي تحرکات او له چینایي ځواکونو سره یې ګډ پوځي تمرینات د جاپان ملي امنیت ته ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف له اوږدې مودې له طرفګنیو سره په جګړه بوخت دی. دیمیترو کولیبا د امریکا له پولیټیکو او د جرمنی له بیلټ ورسپانې سره په مرکه کې پر پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل انتقاد وکړ چې 15 کاله مخکې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب د وړاندیز مخه ونیوله. کولیبا ویلي په ناتو کې غړیتوب د روسیې د بلې یا هم تر دې لوی جګړې سبب نسوای کېدی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي په ناتو کې غړیتوب د سولې پر لوري غځېدلې لاره ده. هغه وویل کیف تمنه لري چې په داسل کې چې جګړه روانه وي د ناتو په پوځي تړون کې شامل سي. خو د پوینا تر جګړې وروسته به دا د اروپا لپاره ځان وژنه وي که اوکراین د ناتو د غړي په توګه ونه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز له خپل روسي سیال سره په روسیه کې د تیرې اونۍ د شنډسیوي بغاوت په باب خبرې وکړې. هغه ویلي چې په دې مسأله کې د امریکا متحده ایالاتونه کوم رول نه لري. نیویورک ټایمز او وال ستریت ژورنال ورسپونو پرون راپور ورکړی چې برنز د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سرګی ناریشکین سره د رواني اونۍ دغه خبرې په روسیه کې د بغاوت له هڅو وروسته په لوړه کچه لومړی تماس دی. د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پریګوژین تیره اونۍ د پوځي سرکشي د هڅې په رهبرۍ سره نړۍ ته ټکان ورکړ، خو کله چې جنګیالي مسکو ته نږدې سول هغه د دې بغاوت د درېدو غوښتنه وکړه. د پریګوژین تر مشرۍ لاندې واګنر شرکت په اوکراین کې د روسیې د جګړې په پرمخ بیولو کې مهم نقش لري. خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو په تړاو د خپل پریکړې دفاع وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختمې سي. په دې اړه یو مرکه هم خبرو.
فقر ډیر زیات ده، اوسګاری زیات ده، او خلک همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تیروي.
په کونړ کې 1400 او طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. په فرانسې کې تیر شپه هم اعتراضونه روان وو او نږدې زر کسان نیول سوي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لست. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د بدسل کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسنی او مخکنی ولسمشر نیوکه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په ویلامه کې د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو هرکلی کړی دی. نور تفصیل له سنا کاکړ نه اورو چې دا موضوع تعقیب کړي.
سلامونه او وخت مو پخیر. څنګه چې تاسو ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو په اوسنۍ او مخکنی ولسمشرانو سخته نیوکه کړې ده. یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ او اوسنی ولسمشر بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د جمعې په ورځ امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې زیاته شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د ویستو او د ډیپلوماتیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 1350 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو په پایله کې جوړ کړی دی. پکې راغلی د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغو د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. خو کله چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن وپوښتل شول چې له افغانستان د وتو پر مهال خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني او که نه، هغه په ځواب کې د افغانستان په اړه له خپلې پرېکړې یو ځل بیا ننګه وکړه. هغه وویل
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
جو بایدن د 2021 کال د اپریل په 14مه نیټه له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل چې دغه پوځیان به د امریکا د سپتمبر تر 14مه ووځي، خو له افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ټول عسکر او متحدین یې د اګست په 11مه نیټه ووتل. د بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانانو د تخلیې پروګرام ته اشاره شوې او زیاتوي د ولسمشر بایدن حکومت د دې تخلیې لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. مننه.
ډیره مننه. ومن دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه څرګندونه هرکلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي موادو د ویش زیرمې ختمې شي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشر رویټرز اژانس ته ویلي چې دوی یوازې کولی سي د راتلونکو څو میاشتو لپاره تر 500 میلیونو اړو افغانانو سره مرستې وکړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی لوري د مالی سرچینو د ختمېدو په اړه خبرداري. ڈبلیو ایف پی وائی روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. د دې ادارې مشر حصه ویلي 13 ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د دوی اوسنۍ بودیجې او د مرسته کوونکو هیوادونو ژمنو ته په کتو به د مرستو د کمیدو کچه په اگست کې پایل شي او په سپتمبر کې به نور هم کم شي. نوموړي ویلي چې په ورپسې میاشت اکتوبر کې به د دوی مالی سرچینې ختم شي. په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ژمي موسم وي او د دې هیواد په ډیری سیمو کې سختې واورې وریږي او خلک اړ دي د ګیډې د مړولو تر څنګ خپل کورونه هم تاوده کړي. حساب ویلي ویلي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکونکو د کار کلک بندیز لا هم په خپل ځای دی، نږدې 40 میلیون افغانان د شپې له لوري په لوږه ویده کیږي. د نوموړي په خبره دوی اوس او راتلونکي کال د مارچ تر پایه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو نه د افغانستان لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه. دغه ادارې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت له امله د تر ټولو ډیرو پیښودونکو ناروغیو سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په منځنۍ کچه د افغان کورنیو آتات یا پسلو کې عواید په خوراکي موادو لګول کیږي، ځکه د ډبلیو ایف پی د معلوماتو پر بنسټ 92% افغانان په کافي اندازه خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې یو شمېر بې وزله افغانان وایي ژوند دی په بهرنیو مرستو ولاړ دی او که مرستې بندیږي له سختو ستونزو سره به مخ شي. د کونړ ولایت اوسیدونکي خالق یار ازادي راډیو ته وویل
په اوس وخت کې زما په ګډون ډیر افغانان چې بیکار دي، بې روزګار دي او ژوند یې په بشري مرستو ولاړ دی. که د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو مرسته کوونکو هیوادونو مرستې ودرېږي، هماغه څه چې نړیوالو بنسټونو وړاندوینه کړې ده، میلیونونه افغانان به له سخت ګواښ سره مخامخ شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له بې وزلو افغانانو سره بشري مرستې دوامدار شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمیع الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې زیاتېږي، که په دې حالات کې بشري مرستې ودرېږي نو خلک به له سختو اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخ شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د پیلېدو وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د غبرګولي په دیرشمه په خپل یو راپور کې چې په ویپانې خبر کړي ویلي اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه ډیر وګړي په شدید ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.7 میلیونه کسان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي ادارې وچا هم خبرداري ورکړې و چې د محل په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
عمردل چې افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د روان کال د اکتوبر میاشتې تر پایه به دوی د خوراکي توکو د ویش په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. ډبلیو ایف پی وایي د روان کال د اکتوبر تر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته کولی سي. د دغه ډول موسسو د مرستو بندېدل به د افغانانو پر ژوند څه تاثیر وکړي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه له اقتصادي کارپوه ازرق شافیزی نه مطرح کړې ده.
هیوادونه د درویزي او د مرستو له لارې بسیاتوب او رغونې ته نه رسیږي. د اقتصادي پرمختګ لپاره باید اساسي متعارف کارونه وشي او د مرستو چې د بیړنۍ خصلت لري د اوسمهال لپاره دا ضروري ده، ځکه چې د افغانستان اقتصاد په خپل پښو نه دی درېدلی. فقر ډېر زیات ده، وزګاري زیات ده او خلک په همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تېروي. نو له بده مرغه په ټوله کې 10% د مرستې چې تېر کال افغانستان سره کېدل سږ کال دا کمیږي، ځکه چې د دنیا ولویتونه زیاتېږي. نور ځای منطقوي جنګونه دي، د اوکراین مسله ده. نو په دې خاطر باندې باید موږ تل د مرستو په تمه ونه اوسېږو. باید خپل دی امکانات څخه مزیتونو څخه ګټه پورته کو او افغانستان د فقر څخه ووس.
حافظي صاحب، د دغه موسسو مرستې په اوس وخت کې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو لپاره چې اوس سختو مرستو ته اړتیا لري؟
دا خو یو په دې بیچارګۍ کې یا د حد اقل امکان همدغه دی چې د بین المللي موسساتو مرستې د افغانستان د بېوزلو خلکو سره کېږي. کدا قطع شي بل بدیل ورته نشته دی او خلک لا پسې خپل ژوند مشکلاتو کې زیاتوي نو زیاتېږي ورته، او بالکل دوی د لوږې څخه د خدای مکړه امکان دی شته چې ډېر خلک تلف شي.
فکر کوي په اوس وخت کې د بهرنیو موسساتو شتون یا د بهرنیو موسساتو مرستې د افغانانو سره اوس یوه تړلې موضوع شوې ده، که چیرته دغه موسسې وي نو د افغانستان خلک به هغه بخور نمیر ژوند بلري، او که دغه موسسې نه وي نو طبعا مشکلات به دوه چنده درې چنده کیږي. فکر کوي دغه مسله د اوس دپاره د افغانانو ترمنځ یا د افغانانو د ژوند ترمنځ یوه تړلې مسله ګرځېدلې؟
متاسفانه همدغه چې دا ما یوازې اوس دغه چې دا مخکې هم کوم اقتصادي رونق شتون درلودل دا د بهرنیو قوتونو د پشتون کې وو، او په عین زمان د هغوی خپل مصارف وو چې زمونږ په هیواد کې کېدل، او خپل خدمات زمونږ د مارکیټ څخه رانیول او دوکان ایجادول، دا ټول مصنوعي وي، او د خلکو د دنیا مرستې وي چې زمونږ دا پروژې پکې جوړېدلې، او حتی زمونږ په وزارت مالیه کې په بودجه کې یو شی وو چې بودجې غیر اختیاري، بودجه غیر اختیاري یعنې هغه پیسې چې خرجه ژمنه کړې ول او یا یې ورکول یا نه یې ورکول، یعنې اختیاري د افغانستان د حکومت په واک کې نه وو، هم ملي بودجه کې شامل وو. نو په دې ترتیب سره دا افغانستان خو اوس نه دی د پخوا څخه همدغسې یو متاسفانه د شوروي یرغل په وخت کې هر میاشت 300 میلیون روبل دوی مرستې افغانستان سره کولې، نو دا هم زموږ حکومت دغه مرستې سره محتاط ده، او هم غریب خلک د کار پر ځای ورته کار نشته شتون نه لري او زمینه د کار ورته مساعد نه ده، همدغه دروېزې ته چمتو شوي دي.
اقتصادی شنونکی ازرخ حافظی و
ازادی رادیو دات کام
په کونړ کې 14 مرګ جوبله اړولې، دا هم تفصیل.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند کندکل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې 13 ورځ مازیګر مهال 14 شوي. له سیمې څخه څو تنو ازادي رادیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه 14 وشوه چې پکې د یو طالب سرتیری په ګډون 3 تنه وژل شول، 3 طالبان او 2 ملکی وګړي پکې ټپیان شول. یو امنیتي مسول چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي رادیو ته د 3 تنو وژل کېدل و منل، او د پیښې په اړه د نورو معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. تر اوسه د 14 لامل او نویت نه دی معلوم. یاد نظامی مرکز د کوړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور او د کوړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره وه. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړ کړو مرکزونو په څیر دغه نظامی ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پریښوده. د یتونی ورده چې کندګل سر نږدې ټنټیل کې 13 ورځ د پیج سین 15 سیلانین ډوب کړی وو چې درې مړ شول او دوه د ځایي خلکو په هڅو وژغورل شول.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په فرانسې کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د څلرمې پر لپسې شپې لپاره هم اعتراضونه، لوټ تالان او ناکراری روانه وه. په فرانسې کې دغه اعتراضونه د یو زلمی تر وژل کېدو وروسته پیل شوي.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیره شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنی شپو پر څلا ناکراری کم و، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تیر شپې پر مهال د 940 کسانو د نیولو خبر ورکړی. وایي 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان شوي دي. د فرانسې چرواکو وړمشپه د 910 کسانو د نیولو خبر ورکړی و. فرانسې تیر شپه 45 زره افسران چې سپک غروال وسایط ورسره و او د پولیسو او ځینې نور خاص قطاعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیر سه شنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 18 کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی د یو پولیس په ډزو ووژل شو چې د پیښې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د نمړنیو معلوماتو له مخې چې نن چهارشنبه خپاره شوي 1350 وسایط او 234 ودانۍ په اور سوځېدلي او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2560 پیښې ثبت شوې دي. په مارسی، لیون او گرونوبل ښارونو کې بلواګرو ډلو چې خولې پسر کړې وي ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبې سهار باران و، خو په پلازمینه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن سهار د پاریس په لویدیځ کې د مانت لا جولي سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازې یو څه کمه شوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نشي توجیه کېدلی. د لمندو او پلرونو غوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې سار کړي چې شخړې پسې زیاتې نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو ته ورجست. اوس به له سپیولا ستانک زنه ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
په بریتانیا کې د نشئی توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړپوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغېز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم همداسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېیمه فرضیه د هغه په خبر داده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي د مخدره توکو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونی په وینا یو بل مهم ټکی هم شته او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونه رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوی وړاندیز شوی پلان ته اشاره کړې او لیکلې دي دا پلان به بریالی نه شي او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څیړلې او هغه ناورین یې لیدلې او تجربه کړې چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي.
له شاوخوا دو کلونو څخه په غزنی کې پر ټولو واټونو لګیدلی ترافیکي اشارې له کاره ولیدلې چې اوس یې د غزنی ګڼ اوسیدونکي د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. نور حل په دې راپور کې
د غزنی ښار په پرخې څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د شا پر شیشه یې لیکلي زه درنه لاړم تر پسې سه شو تیز تیر شو. د څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې نیولې دي ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لارې نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله اشارې نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسیدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکی څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډیری مړې دي، یوازې یو ځای فعال دي، هغه هم ځینې وخت فعال وي ځینې وخت مړ وي. که دغه څراغونه فعال شي ډیر به ښه وي. د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي، اوس بیخي بې نظمي ده. دا د دولت کار دی، موږ به ډیر خوشحاله شو که خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند حیدرآباد سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که دغه اشارې جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمېر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه اشارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په اړولو غوښتنه کوي.
دا هیله ده چې دغه ترافیکي اشارې بیرته فعال کړو.
دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ترافیکي اشارې مړې دي، نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اشارو د جوړولو کار پیل کړي. قاری نور محمد رهبر په غزنی کې د ترافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کې تا خبره وکړه، رښتیا هم زموږ کړه دلته راغلي یو غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. د باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمان امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سیټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ترافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ترافیکي اشارو له کاره لوېدل بلل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزیدل سرک دی انجه بول خالی چه دیگا مخام باران شوه ده سیلاون راغلی دی دوی لنجری وړي دي او نورې غواګېګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوي وکړي. والسلام. په احترام، زما غږ په ازادي راډیو کې نشر کړئ.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت ته بغرام ورسوالۍ کې ټلیفوني خدیانه شته. سړکان مو ډېر خراب دي، نو موږ هیله کوو چې ته زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي. خوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د بداسل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو پر اوسنی او مخکنی ولسمشر سخت نیوکه کړې ده. خو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وسوه، هغه وویل:
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور چې د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی او پرون جمعه خپور سو، څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا د نظامی ماموریت د پای پاړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې لرلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي ازبکستان د افغانستان په اړه خپلې ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام وستیرش په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل سوي په دې کتنې کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبرې سوي دي. د افغانستان میشتي ټولنه وایي چې تیره اونۍ په افغانستان کې سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او سلګونه کورونه یې زیانمن کړي دي. دغه ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي. د فرانسې د کورونیو چارو وزارت نن ویلي چې په دغه هیواد کې د اعتراضونو د پرلپسې څلور مشپې پر مهال پولیسو 940 کسان نیولي دي. وړې مشپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل سو. تېره شپه فرانسې 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایط ورسره وو او د پولیسو نور قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. د جاپان دفاع وزارت پرون وخت اعلان وکړ چې په تیرو څلور ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو دوی کشتي د تایوان او جاپان اوکیناوا ټاپوګانو ته نږدې په اوبو کې لیدلې دي. تیره اونۍ د تورته اعلان د تایوان لخوا هم سوی وو. د تایوان دفاع وزارت تیره سیشن به ویلي و چې خپل ختیځو سواحلو ته څیرمه د روسیې دوی کشتي لیدلې او د هغوی د څار لپاره خپل الوتکې او کشتي لیږلې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف له اوردې مودې له ترپګنیو سره په جګړه بوخت دی. دیمیترو کولیبا د امریکا له پولیټیکو او د جرمنی له بیلټ ورسپانی سره په مرکه کې پر پخوانی صدر اعظم انګیلا میرکل انتقاد وکړ چې 15 کاله مخکې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب د وړاندیز مخه ونیوله. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي په ناتو کې غړیتوب د سولې پر لوري غځېدلې لار ده. هغه وویل کیف تمنه لري چې په داسل کې چې جګړه روانه وي د ناتو په پوځي تړون کې شامل شي. خو د پوینا تر جګړې وروسته به دا د اروپا لپاره ځان وژنه وي که اوکراین د ناتو د غړي په توګه ونه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز له خپل روسي سیال سره په روسیه کې د تیرې اونۍ د شنډسیوي بغاوت په باب خبرې وکړې. هغه ویلي چې په دې مسأله کې د امریکا متحده ایالاتونه کوم رول نه لري. نیویورک ټایمز او وال ستریت ژورنال ورسپانو پرون راپور ورکړی چې برنز د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سرګی ناریشکین سره د رواني اونۍ دغه خبرې په روسیه کې د بغاوت له هڅو وروسته په لوړه کچه لومړی تماس دی. د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پریګوژین تیره اونۍ د پوځي سرکشي د هڅې په رهبری سره نړۍ ته ټکان ورکړ. خو کله چې جنګیالي مسکو ته نږدې سول، هغه د دې بغاوت د درېدو غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
اوس د نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کوي هغه د دوی سیاسي مسایل دي، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری.
په یو بل راپور کې به واوري چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
The latest data indicate that globally,
ورسته شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 289 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي.
دا چې د وخت نظام د معتادینو د اولادونو پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دینی عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي.
کچیرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، دغه خلک چې کله رالویږي دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خو لا څو کاله کیږي چې کړو یا ما رسو خو نه یو، خو د وړي لا هم یو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو لپاره اوږدمهاله عملي ستراتیژي نه لري. دا شبکه د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام ته په کتو سره وایي چې دوی د اقتصادي او اجتماعي ستراتیژي پرته د کوکنارو کښت په بشپړ ډول منع کړی چې ډیر زیان یې بزګرو ته رسېدلی، خو د نشه یي موادو لویو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. هغه بزګران چې سخت کال یې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو یو کال تیر سوی، خو دوی تر اوسه هم د کوکنارو بدیل کښت نه دی ترلاسه کړی او د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو کښت هم چندان ګټه نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو موضوع ارزولې او په دې اړه یې په خپل تازه تحلیل کې لیکلي چې له جامع اقتصادي او اجتماعي ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول به نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد کمزوري کړي، بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته به هم ډېر زیان واړوي. دې شبکې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه اوږدمهاله ستراتیژي نه ده جوړه کړې. له همدې امله د کوکنارو د یو فصل ویجاړول نسي کولی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی وضعیت تضمین کړي. د شبکې راتلونکي کال د کوکنارو د کښت نشي موادو تولید او قاچاقو کمولو د اثبات لپاره ټاکونکی کال بللی دی. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو د کښت منع کولو ډیر مالي زیان بزګرو ته اوښتی، خو د نشي موادو قاچاقونکو د تریاکو د بیې د جګېدو له امله ډیره ګټه کړې ده. د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ بزګر خان محمد وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل او اوس نه پوهیږي چې د بدیل کښت نشتوالي په صورت کې خپل اولادونه ته څنګه رفقه برابره کړي.
پاش جری په مو کرلی و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته بیا راله هغه هم راڅخه کمپین کړه بندې کړه. اوس مو خپر یوه خولانه ګرځي، لس کسه فامیل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا اوسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته.
د کندهار یو بل بزګر علي ګل چې د پور په پیسو یې کوکنار کرلی وایي د ده د کوکنارو تر کښت ویجاړولو وروسته دې ته اړ سوی چې فراه ولایت ته وتښتي، ځکه هغه خلک ورپسې ګرځي چې د پیسې ځینې پور کړي دي.
نو زما تریاک یې را مات کړل، نو زما تاوان یې نه کوي، را زه پوروړی یم، اوس پوروړی یم، راپسېږي، زما کښت هم لاړې ختم شو، نو هغه یې را مات کړل، بس ګرسره در بدره کړل، اوس پورونه هم را باندې دي، اوس مې هغه وطن و هغه مځکه ده پرېښودله، یم په فراه کې اوس ګزاره کوم، ولې پوروړی یم نه پرېږدی، ما ډېر پورونه کړي یې.
د نشي موادو له خرڅونکو سره د ازادي راډیو د مرکو پر بنسټ د تریاکو د یو کیلوګرام بیې سږ کال د حمل په میاشت کې تر دریو لکو پاکستانیو کالدارو اوښتې وه. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو زیان یوازې بزګرو ته رسېږي. دوی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بېوزلۍ څخه د بزګرو د ژغورلو لپاره دې له هغوی سره مرستې وکړي.
اوس د لویواله ټولنې ته په کار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کیږي هغه د دوی سیاسي مسایل دي، په هغې باندې خو زه نشم ویلی، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری، ځکه هغوی غریب دي او د تریاکو له لارې ډېرې پیسې په لاس راوړلی، د غنم له لارې دومره پیسې په لاس نشي راوړلی، او غنم د تریاکو بدیل ډېر کېدی هم نشي.
د طالبانو حکومت سږ کال د ثور په میاشت کې له نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي چمتو کړه چې د کوکنارو د کښتونو ویجاړول، د نشي موادو پر ضد عملیاتو ډیروالی، د تربیتي کورسونو جوړول، له خصوصي سکتور سره همغږي، د سروې ترسره کول او ګاونډي هیوادونو سره د همکاري زمینه برابرول یې عمده برخې دي، خو په دې ستراتیژي کې له بزګرو سره مرستې نه دي شاملې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او ښیښې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی، چې خپل په دې هیواد کې هم پرې 3.5 میلیونه انسانان معتاد دي. هاخوا د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې ادارې رئیس وایي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. جزئیات پر راپور کې
د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره UNODC وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په پرتله بل هیڅ خطر هم راغوښونکی نه دی. د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشه یي توکو کارول بللی. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل له ګڼي ګوڼې ډکو واټونو کې ډیر خطرونه شته، خو د نشه یي موادو په پرتله چې ټول ښار او هیواد وران کړی بل هیڅ خطر دومره ګواښونکی نه دی. د UNODC ادارې ویلي په 2020 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تریاک تولید شوی او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د خې په تر ټولو ستر تولیدونکو بدل شوی دی. د طالبانو حکومت بهرانه او چارو وزارت د ملګرو ملتونو د دې راپور په خبرګون کې په یوې اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرول په برخه کې مرسته وکړي. له بلې خوا د نشه یي موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې، او د بیلګې په توګه په کابل کې د معتادینو د درملنې ضربستریز مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د UNODC د راپور پر بنسټ په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي، او ډیر کمزوري روغتیایي کارکوونکي پاتې دي چې په کمو ماشونو کار کوي. په راپور کې ویل شوی دا وضعیت به د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ پخې کېدو دي له بدن د نشه یي توکو د زهرو وستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویاند شرافت زمان د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس ګاډا ویلي هم د نشه یي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په بهیر نیوکه کوي. نوموړي له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي.
وروستۍ شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 2.6 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوي مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنار بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خدا سي محل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولای د مخدره موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وای په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت کې د بندیز لامل دا خورا ممکنه ده چې قاچاق کوونکي هڅه وکړي چې د خېخې د تولید د زیاتولو لپاره هڅې ګړندې کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وای نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د معتادینو ښکاره نشه کول روغ خلک هم نشو ته هڅوي؟ په دې اړه به د ډاکټر فرید بزګر خبرې واورو.
تقلید یې پېښې کول په دې معنی دی چې څوک نشه کوي ته دغې پېښې کې او یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کېږي چې ته یا یو ځوان ماشوم نشې ته مخه کړي. حتمی نه ده چې پېښې یې تقلید د یو غریب معتبر وشي که په ټولنه کې غریب متعدین یا بېوزله متعدین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي. خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پېښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې اخسنې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي نو دا سل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کېږي چې ماشومان یې په د نشه یي توکو روږدي شي او نشې ته مخه کړي. په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټي دې ته هڅوي چې مخدره ته مخه کړي. د بد عمل په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرسو او شرابو صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د ماشومانو زده کړو ته په پام سره معتادین نسی کولای لکه څنګه چې لازمه ده خپل اولادونه هغه سي وروزي، ځکه نو باید د دوی خپلوان او د وخت حاکمان دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې د معتادینو اولادونه ولې زده کړې نسی کولای، د معتادینو اولادونه څومره د ټولنې د اوږو بار دي او څنګه کولای سو دغه شی بې سرپرسته ماشومانو ته د سالمې روزنې زمینه برابره کړو، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې مور او پلار د اولادونو د زده کړو په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري.
د اسلام د سپیشل دین په رڼا کې والدین په دې باندې مکلف دي چې خپلو اولادونو ته اسلامي او د عصري علوم زده کړه ورکړي. د قران عظیم الشان لومړنی وحی چې الله تبارک وتعالى د انسانیت د فلاح او د نجات او د پرمختګ لپاره راولېګله، نو د هغې کې په دې باندې هم بحث دی چې علم بالقلم، الله غسا ذات دی چې انسان ته د قلم په ژبه باندې پوه او تعلیم ورکړی دی. همدا وجه ده چې اسلام له جهالت سره او مخالف دین دی. کله چې د مشرکینو د کفارو د منافقینو د نورو خلکو بدی بیانوي د هغې په بدو صفاتو کې د جهالت کلمه ذکر کیږي چې دا جاهلان دي، او ډیر دا کلمه ذکر کیږي چې لا یعلمون، دا نه پوهیږي اصلا. نو اسلام د علم دین دی. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو پلار تر ټولو ښه ګڼه له خپل اولاد سره دا ده چې د هغې په تعلیم او تربیه باندې مصرف او خرچه وکړي. نو مهمه خبره دا ده چې موږ اولادونو ته کله چې دوی په خبرو باندې راځي موږ باید له قلم او له کتاب او له کتابچې سره بلد او عادت کو.
دې مسؤلیتونه ته په پام سره د معتادو والدینو اولادونه څومره له زده کړو څخه بې برخې دي.
کچیرته والدین یا یوې په مخدراتو باندې معتاد وي او له خپل ژوند نه خبر نه وي، د خپل ځان نه خبر نه وي، نو د هیڅکله خپل اولادونو نه نشي خبرېدلی، ځکه چې د هغه سرپرست، د هغه پلار، د هغه مور چې دی باید مکتب ته لیږلی وی، دی باید مدرسې ته لیږلی وی، هغه د خپل ژوند نه خبره دی، د خپل اولاد نه خبره دی، هغه نشي کولی چې د خپل اولاد صحیح او درست او سالم پالنه او تربیه وکړي. نو که احتیاط په مخدراتو باندې لیوی خوا یو شخص ته بذاتهی نقصان او تاوان رسوي، نو له بلې خوانه د اولادونه هم له زده کړو او له علم او د ژوند له نورو خوږو سره تل لپاره بې برخې پاتې کیږي. اولادونه هم معتاد کیږي په مخدراتو، او یا به هغه د انساني او د پرمختللي ژوند نه شاته پاتې کیږي. نو والدین که چیرته معتاد اوسیږي یا د خپلو اولادونو د راتلونکي احساس او فکر وسره نه وي، نو د هغوی تعلیمي او علمي برخه به ډېره زیاته ټیټه بلکې له صفر سره به برابره وي.
د نشیانو اولادونه ولې زده کړې نشي کولی؟
د نشئی خلکو اولادونه ځکه زده کړې نشي کولای چې دوی امکانات نشي برابرولی خپلو اولادونو ته. که چېرته دوی داسې وای چې دوی د خپله په عصبي شکل باندې روغ وای، د دوی مازغه فعال وای، د دوی زړونه فعال وای، دوی په بدني لحاظ باندې فعال وای، نو دوی به د خپلو اولادونو تعلیم ته سالمې تربیې ته به خامخا متوجه کېدلی، او یا دوی ته داسې امکانات برابر کړي چې دوی ورباندې زده کړه وکړي، قلم ورته واخلي، کتاب ورته واخلي، کتابچه ورته واخلي، مکتب ته یې ولیږي. او دا معتاد خلک نشي کولی. نو کله چې دی په خپله روغ نه دی، نو چې کله د انسان جسم او دغه اعصاب په خپله خراب دي، نو اولادونه به یې څنګه زده کړې وکړی شي؟
که د معتادو والدینو اولادونو تعلیم ته څنګه سي لازمه ده هغه سي پاملرنه ونه سي، یوه اسلامي ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ سي؟
په اسلامي ټولنه کې ډېرې ستونزې راځي کولی شي. نو ستونزې دا دي چې دوی بې علمه دي، دوی په خبره نه پوهیږي، دوی داسې کړنې او کارونه به کوي چې هغې سره به د ټولنې نور وګړي طبعا له مشکلاتو له ستونزو سره لاس ګریوان کیږي. دوی غلاوې کوي، دوی قتلونه کوي، دوی نور نارواو ته لاس ور اچوي چې هغه د خلکو د سرخوږي باعث او لامل ګرځي. نو دا په اسلامي ټولنه کې چې بې علم او بې سواده خلک ګرځي دا یې اضرار دي. او که چیرته دی بې علم او بې تعلیم پاتې کیږي، خو همدغه بې علمي او بې سوادي د انسان لپاره تر ټولو لویه بدرنګي او بدبختي ده.
دې ستونزو ته په پام سره د داسې ماشومانو د خپلوانو مسؤلیتونه څه دي؟
که چیرته د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي او دا ماشوم بې سرپرسته پاتې وي، دلته د ترونو د ماماګانو یې د نورو خپلوانو یې دا مسؤلیت جوړیږي چې لکه څنګه چې هغوی خپلو اولادونو ته متوجه کیږي، د هغوی ادب ته، د هغوی تربیې ته او د هغوی زده کړو ته مکلف دي چې د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه هم په غاړه باندې واخلي. که چیرته دغه خپلوان او دوستان د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه په غاړه باندې وانخلي، تر ټولو لوی ضرر به یې اول خپلو خپلوانو ته متوجه کیږي او بیا به نورو خلکو ته د ضرر متوجه کیږي. نو دغه خپل خپلوان او دوستان مکلف دي چې دغه ماشوم سمه او درسته سالمه او مناسبه تربیه وکړي او هغه ته د زده کړو زمینه مساعده کړي.
دینی عالمان په دې برخه کې څه کولای شي؟
علما مکلف دي چې خلک وهڅوي، لرونه وهڅوي، تر څو هغوی په خپلو کشرانو او په خپلو اولادونو باندې زده کړه وکړي، او دوی به د قرآن او د احادیثو په رڼا کې په دې باندې خلک قانع کړي او مطمئن کړي چې تر څو خلک خپل اولادونه زده کړو ته سوق کړي، مدارسو ته یې واستوي، مکاتبو ته یې واستوي، او دوی ته د دې امکانات او وسایل برابر کړي چې هغوی زده کړې وکړي.
که د کوم ماشوم مور او پلار معتاد وي، نو د اسلام مبارک دین یو حاکم نظام ته کوم مسؤلیتونه ورکړي تر څو داسې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
که چیرته یو څوک داسې وي چې والدین یې په مخدراتو باندې معتاد وي، نو زموږ د اسلامي حکومتونو او د خلفای راشدینو خلافت دغسې بې سرپرسته ماشومان په هغوی زده کړې کولې، او دا د یو نظام بالخصوص د یو اسلامي نظام مسؤلیت او دنده ده چې هغه خلک چې هغوی بې سرپرسته دي، حکومت مکلف دی چې د دوی تعلیم او تربیه په غاړه باندې واخلي، تر څو دوی بې سواده او بې علمه او له زده کړو څخه لرې پاتې نه شي. که چیرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغسې خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغسې خلک چې کله رالویږي دا نه یوازې دا چې د خپل خپلوانو لپاره، د خپل گاونډیانو لپاره دوی د خطر زنګ دی، بلکې دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی، ځکه چې د تل لپاره له دغه سي بې علم او بې سواد خلکو څخه دښمنان په ډیره اسانۍ او سادګۍ باندې استفاده کولای شي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکو جان لسو کالو راهیسې په خپل ځمکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پریکړه وکړه چې دا ځل به په خپل ځمکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پریکړه وکړه، دا ځل به په خپل ځمکه کې څه ډول تخم وکړي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو؟ تاریخ دې خرڅ کړل؟
هو، خرڅ مې کړل.
په څه دې خرڅ کړل؟
بس خزه پښتنه ما کوه.
ولې، څه خبره ده؟
ډیر ارزانه مې خرڅ کړل.
په څه دې خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نه کړې را جوړې چې موږ په مصرف کړي وي.
خدای دې مو پرده وکړي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پوره وړي هم یو افسر کال دا نه کوم نشو کولای.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا، دا ځل په ځمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خدا څو کاله کېږي چې کرو یې، ما رسوې خو نه یو، پوره وړي له هم یو، داسې کښتې اور واخلي.
بابا مور ښه وایي، کوکنار خو دا لس کاله کېږي چې کرو یې، کله مرض وکي او کله ارزانه شي، ته دې خو غنم لا ښه دي.
پخوا لا ښه وو، دومره پیسې به یې را جوړې کړې چې تر بل فصل پورې به مو ګزاره به وسوه. اوس خو د سرې او اوبو پیسې هم نه را جوړوي.
نه پوهېږم چې دا ولې زموږ د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پوهېږم، ما ته یې هم علت نه را معلومیږي.
بابا وای چې د ملک انوار کله د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به هم ورشو د خپل مشکل به ورته ووایو.
یاره، فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شل کو.
خیر دی سړی، ورسه خبرې واوره، که ګټه ونه کې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور مې ښه وایي، یو ځل ورشه.
ښه سمه ده، ور به شم.
مجید به چای ته مور سره ولاړ شي.
نه، مجید به ښار ته ولاړ شي، سودا به راوړي.
سمه ده، زه به ښار ته ولاړ شم.
ښه نو، زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا، ته د موټر سایکل کلی راکا.
دا دی واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر یوسی، ته هم ستړی مشی.
راځه دغلته زما څنګ ته کینه.
سمه ده، کینم. ځوانه، وایي چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا، هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه څه خدمت مو وکړم.
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ها ها،
دا لس کاله کېږي چې کوکنار پکې کرم.
څو وایې لس کاله؟ نو بیا خو به د ښي ډېرې پیسې راټولې کړي وي.
والله کم یو افغانۍ دوه شوي، تر سټه په پورو کې غرق یم.
ولې؟ خلک وایي چې کوکنار ډېرې پیسې جوړوي.
هو، نورو ته ډېرې پیسې ور جوړوي، خو ما ولاکه دا لس کاله ګټه خوړلې، د مصرف پیسې لا نه را جوړوي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډېر اضافي واښه پکې راشنه کېږي چې تر کوکنار اضافي واښه ډېرې.
ښه، بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس بس بس، زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. تم دې کوکنارو په بل اخته کړی.
څنګه خپل کوکنارو په بل اخته کړم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا، خبره دا ده چې هر څوک پر لپسې په خپل ځمکه کوکنار وکړي، نو وحشي اضافي بوټي ورسره عادت کیږي. که شل وار ځمکه واړوي، تخم یې پاتې وي، بېرته راشنه کیږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو،
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یو بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب، ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه، بیا به یې وګوري چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او که نه.
مامور صاحب، کور دې ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.